مشال اوریدو ساسو کوربا ګل یازم په دې غړې کې تاسو لپاره دوا ونیزي خبرونه د مشال مرکا او تاندې هلی لرو په لومړي سر کې بعد مشال مرکا واورو په مشال مرکا خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبیبي سره خبرې کړې دي ډاکټر محمد آصف حبیبي د افغانستان د بغلان ولایت دی او د مهال په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا ملي ادارې له سیړونکو څخه شمیرل کیږي نو موږ د مخابراتو او د 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی ډاکټر حبیبي وايي په پرمختللي هیوادونو کې 5G ټیکنالوژي د راتک د مخابراتو اقتصاد صنعت روغتیا ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځني ژوند په ټولو برخو کې انقلابي بدلونونه رامنځته کړي دي راځي چې د مشال مرکې ته وښو
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاله
د مشال مرکه
د مشال ریډیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل یازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وټلې شخصیتو سره خبرې کوو د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خلینه اورو نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمني کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو به دا ورېدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړې ده هلته په جرمني کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسور هم دی او اوس د جرمني د ملي ادارې سره مستوي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د سیړنکار په توګه هم کار کوي نو را سره محمد آصف حبیبي را سره ملمه دي آصف تاسو په پروګرام کې هر کله وایم
ډیر زیات مننه کور ودان تاسو بلنې څخه خوشاله يم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لاري څخه ټول قدرمنو
ډیر زیات مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو کله شانې زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وایي تاسو کمی سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه ترلاسه کړې وي
زاسن افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي له 12 سم څخه په خپل کلی کې له ښوونځي څخه فارغ یم بیا لږه څخه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه د کابل پوهنتون کې د څانګې مې لوړې زده کړې وکړلې او خاصتا د الکترونکس کې د برق انجینرۍ او د مخابراتو وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره ز فارغ شوم په خپل رشته کې له خپل هغه کې دا په خپل برخه کې په خپل فاکولټه کې بیا مې له فارغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټيلي کمیونیکیشنز یا د مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو
ها عملی کار کولو لپاره لکه په غوږ
البته می دغه په 3G باندې هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ غلطه په 2G او په 3G باندې کارونه کول نو دغه 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کیږي په دې باندې دا غلطه لکه دا ټکنالوژي نه تر غلطه نه نو تقریبا ما 2-3 کال له دوه تر 3 کال پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایته ورسوله ځکه ما په پراګ کې د چک جمهوریت پایتخت کې په یو پونتون کې داخله وشوه د یو سکالرشپ له لارې څخه نو بیا 2014 کال کې زه پراګ ته راغلم چک جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کله مې چې ماستری خلاص وسوله نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمنی د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده البته دا تخنیکی پونتون د جرمنی له ټاپ 10 یا له تر ټولو خو لسو پونتونونو په منځ کې یو خو تخنیکی پونتون چې هلته ما دی پی ایچ ډی فیلوشپ ترلاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا زه جرمنی ته راغلم. نو تقریبا دا نهه کال کېږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون څخه مې څو موده وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کاوه، کار مې کاوه او درس مې ټیچنګ مې کاوه او د ټیچنګ تر څنګه مې خپل پی ایچ ډی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمنی پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټي دی پاغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د اغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا کله چې ما پی ایچ ډی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به واسه د ټیچنګ لپاره راځم. نور کار به زه غواړم د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار ارتفیشل انټيليجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز دی. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم، د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا موږ لږ قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمو کې کتا سیم کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لومړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G دی کې لوړ ځکټ تر لاسه کړی دی. اوسه پوری خو ما ته نخ کاری چې موږ د مخینه سوق د ستیر شي چې هغه په دې برخه کې د غکړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکي په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات د ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې پوڅېړنې کړي دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړي. کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی
بغلانه تر پراګه او تر پراګه بیا جرمنی. نو دا اسف کلک وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړاون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسې.
ما خو ډیر زحمت
اخو ډیر وکسي و ډیر خو دسي چې
کزې پلان ټک کته ستوي ما غربت. یعنی ما له زخه زیات قربت سره لاس غریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرضاً خپل ملګرو یا خپل دوستانو په منځ کې ما یو خاله درلودلی، یو خبران بوټونه مې درلودلی، یو خبران اتر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس غریوان او هغه مالی مشکلات. او دا مالی مشکلات یو لوغو هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او لو خلکو سره چې دغه امکانات لري هغه سره ځان برابر کړم. بل دې مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیله لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بي خوبياني تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی د دې حد چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هیڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لار نه ده پرېښې. نو یو دا دوه مهم ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوستوی یم او بیا دلته هغه محیطونو ما تغییر کړي. فرض زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی ده. لکلی څخه چې کابل ته راځي، یعنی مثال په توګه کوزې پښتونخوا څخه څوک اسلام آباد ته ځي، یعنی مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یو بل ته څخه چې هلته لوی ښار وي، هلته ډېرې زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا زه له کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درېمو سترو ننګونو څخه دا اوسې ما همېش په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله شي کلچرل شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له ټولنې سره مدغم شوی یم، خلک یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره چې خو رښتیا زونده یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ما ژوند کو بل محیط ته راغلم، دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم کنه. نو خو بالاخره که ټول سترګې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هیڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي، که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شوکس وي، نو ښه ده چې یو څوک هیڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هیڅکله د هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغه باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی یا خپل هغه هدف مو تر لاس کړ، قسم ډیر کار پاتې دی. خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټول ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ورکشن د مالو او د دمیر صوبا بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا د میرستو د آصف حبيبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله خصاص په دې کار باندې اوس مونږ خبري وکړو، په د مې نه مخکې مونږ خبري وکړلې ساسو څنګه ژوند کار او کلاونه او دا غنه تاسو راووتې خپل د جنگ زپلی هوا د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي، کوم سره شو د ټیکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړله، خوخه کړله په خپل خوخه راغلی وي او کنه ست تشویق کړی وي؟ څه شي
ست ټیکنالوژي دغه ته په خپل خوخه راغلی ما ځکه ز مزما ټیکنالوژي ډېر زیات خوخه ده. زما هغه وخت کې چې ډېر کوچنی وم، کمپیوټر سره مې ډېر زیات مینه درلودله. ما داخله درلوده چې زه د کمپیوټر په کورس کې داخله
وکړم،
او په وخت هغه وخت کې دومره مالی امکانات لمنګه زما له کورنۍ سره نه و چې د کمپیوټر ته په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړی وي. نو دا زما هیله وه. او کله چې د دولسم سمره زه رافارغېدلم، نو هلته خو په افغانستان کې مونږ د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځي. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده. او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله اخ په پانځي کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. عملته د انجینری په پانځي کې همدغه دی مخابرات او د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړ، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز. او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم، او دا زما د خپل خوښي انتخاب وو، او خپل خوښي مې د خپل فیلډ ټاکل
شو. شوک معنی تاسو راغلی خو من حبيب آصف د خپل دی پی ایچ ډی په اړه معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، د دې په اړه معنی را سره خپل دغه شریک کړي، تجربه را سره شریک، خپل خبري خاطرې را سره شریک کړي چې دا په کومه برخه کې کړې دي. اکثر منګه اوریدونکو چې دی هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړي چې دا د سې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسي یو ټرمز ده چې دا د مثال په توګه کوي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل، او 6G سیکست جنریشن. اصلا په دې پر مخکلو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس له منځه تللی دی، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه. خو په ځینو شاته پاتې هېوادونو کې اوس هم شته، اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده، هغه د 4G ده، 5G ده او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دې د 4G او د 5G د ټکنالوژي دوی هدف دا ده چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به SMS تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوي شو، یا په دې وروستیو کې په 3G کې یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو د هغوی د سپید ډېر زیات کم و، سرعت یې ډېر کم و، کیفیت یې ډېر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپید او د هغوی کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغې تمارفي کړلې په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپید د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G وه، ځې نوي تغییرات راوستل چې یوه کولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کوئ سو په 4G کې استفاده کوي، یا مو SMS لیږلی سو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کوئ سو. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریز ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخې ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بېلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبات په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه، بلکې نور فیلډس ته،
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویلې،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلي وي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلېږي. نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ د دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، له وایرلس ده، بي سیم ده، عمل انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنال نه لیږي را لیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سنسرونه انسټال کړي په دې خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د مخ کې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده، زه باید څه وکړم، شین ده، زه باید څه وکړم، زیړ ده، زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي. ځینې چارې خپل موټر په خپل د سنسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پوښتنه که زه د یو عام د غپ هیس باندې که د اوریدونکو په هیس باندې زما یو ځین کې پوښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي؟ څنګه په پرمختللي هیوادونه دي نو هغوی سپوږمکۍ یا سټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو کې معنی
اصلا نه، خو دا ډېره سخته ده چې یو څوک دغه دقیق مقدار پیدا کړي. او زما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. د مثال په توګه که چېرې تاسو ووایئ چې دلته یو بلډینګ جوړېږي، دغه بلډینګ باندې څو روپۍ راځي، خو دقیقاً ارقام یې معلوم دي، ځکه یو انجینر یې جوړوي او یو ارګان یې جوړوي، وایي چې 100 میلیونه 150 میلیونه ډالر مصرف لري. که نه د ټکنالوژۍ د اختراع د ټکنالوژۍ د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن یې نه کوي. دا د مثال په توګه یوه برخه یو شرکت کوي، بله برخه بل هېواد اختراع کوي، بله برخه بل هېواد. داسې یو په ډېره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډېره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
کده مسله علاوه د پروسی کوم خبره کو نو دی کی بیا ټول چکم نړیوال کم داغه دی د ټکنالوژي چکم اداري دی نو هغه سره یو زید په ګډه کار کوي او کنه دا بلا بیل مشخص یا اداري دی صرف هغه په صرف د دې لپاره دی
د څه مشخص اداري نه ستاسو هر هوا دی هر اورګان ځینې ټکنالوژي دي چې هغوی یوازې په انفرادي توګه کار کوي، خو ځینې پروژې دي یا ځینې اختراعګانې دي چې هغوی په مشترکه توګه کوي. او مرحله داسې ده، اول مخکې له دې چې ټکنالوژي رامنځته شي، یو ضرورت د ټکنالوژۍ باندې دوی دې نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې شته، موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځته کړو. د مثال په توګه مخکې تاسو مخکې یادونه وکړه په مرکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې ښه نه و، نو ټول نړیوالو یا اورګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغه دې نتیجې ته ورسې چې سرعت او کیفیت د 3G ښه نه ده. نو چې خنه اوس دغه څنګه مونږه حل کولای شو، دا به فرضاً په شلو دیرسو پنځه ویشتو برخو باندې ویشل کیږي. نو یو مملکت یا یو اورګان په یو برخه کار کوي، بلې په بل برخه کار کوي. کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړل، بیا دغه نتیجه دوی د خپل منځ کې شریکوي، او دغه نتیجه نور اورګانونه لولي، او دوی په دې باندې فکر کوي، دوی په دې باندې غور کوي، او دوی حتی کله کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړی، د اورګان ترلاسه کړی، دا دقیق دی او صحیح دی سم دی کنه دی. کله چې ټول تحقیقات ورسول هغه ورسول بل دین ستاندارډونه جوړیږي په نړیواله سطح، چې هغه ستاندارډونه د نړیوالو د ملل متحد یو اداره دی، آی ټی یو په نامه، د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین، د ایر ادارې د چتر لاندې دغه ستاندارډونه جوړیږي. د اکثریت ستاندارډونه البته ټول نه، نو کله چې دا ستاندارډونه تایید شول، لغه نو ورسره دغه ستاندارډونه غټو غټو شرکتونو ته ورکول کیږي. خپل دغه شرکتونه په دغه ستاندارډونو کې خپل نفوذ لري. دا کله چې دا ستاندارډونه پبلش شول، اته خبر شول، دا شرکتونه د مثال په توګه لکه اریکسن، لکه نوکیا، لکه اپل، لکه هواوی، نو دا شرکتونه چې دی هغه به د دې ستاندارډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي. د مثال په توګه یو انټن جوړوي، د مثال په توګه یو کیبل جوړوي، د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي.
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشتیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دی ورژن یا سټرا روان دی، نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دی.
دقیق. نو ورسته لغه به چې د ستاندارډونه دوی د ستاندارډونه چې خبره سول، دوی خپل وسایل جوړ کړل، هغه وسایل څخه مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټی وی باندې، په رادیو کې، په سړکونو باندې، بل بورډونو باندې، چې دا زموږ ټکنالوژي دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي، یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسته لاله مخکې دوی ځکه دوی پوهیږي دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته دغه ټکنالوژي راځي، نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي.
اسف دي چې پښتنه ویډیو دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پویو چې اوس تاسو په خپل په 6G معنی کار کوي، نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کی چی د دې څه تغیر و بی د 5G او د 6G؟
اصلا د 5G او د 6G عمده تغیر ده چې په 5G کې ځنه موږ ته یوز کیږي، یا ځنه قضیه، یا ځنه ستونزې، یا ځنه په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي، دومره پیاوړی نه و. 6G اصلا دیتا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوي، یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو، یا هغه کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه، یا د 5G هغه مشکلات ور حل کړي. د بلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې بد سمخارو کې فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ کولی شو ښه خدمات وړاندې کړو. د بلګې په توګه په دا مارس دا مریخ ته چې کله دا کوم غزې دا کومې
پروژه چې دا و
یا په یو څومره ورسته پدې سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي، دې په خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي. یا د مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي، اویشن کې چې هغه د انټرنیټ لري، خو ټول نه لري
او ټول نه لري
هدف دا چې دا به ټول تک انسانان او یا هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلول دي د ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره غوی به ټول یو خو با کیفیت انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیخ چې دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د پای فیبی هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي او داسې موضوع ده کنه چې د خلک او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. خو دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی که موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمې ته څنګه ګوري؟ که موږ د افغانستان خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، په دې ټکنالوژي او په ځانګړي توګه په دې برخه کې څومره په کوم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمونږ دواړه هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټول ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړي دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي نه تولید کوونکي. یو خدا دا چې مونږ په نور خلکو په نور هیوادونو او په نورو ټولنو دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې دایریږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وسي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وسي. او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق سي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې وایي، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې لکه وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. ځکه کوم د اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بیلابیلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بالکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویلي په اخر کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بار او ټول ځایونو کې اوریدل کیږي، نو داغو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
سما پیغام دغه چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی او هیڅ کله خپل همت له لاسه ورنکي.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې پرونه او مرکه کې مو برخه واخیستله. د ژوند د کار په اړه ډیر ګټور معلومات شریک کړل، ډیر زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو څخه مننه، ډیر مننه. کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، دغه خبرې تاسو واوریدې. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو للارې.
د مشال مرکه.
د مشال مرکه مو واوریدل او زرته دوه ماونی زه خبرونه تاندې هلی وړاندې کو. په خبرونه کې د پښتون هنرمندانو سره خبري شوې دي. د خبرونه قربانه اسما ګل ده.
اوریدونکو سلامونه. په تاندې هلی پروګرام کې ز اسما ګل تاسو ټولو ته هرکلی کوم. اوریدونکو د دیونی تاندې هلی پروګرامون د تزان کړي کړي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي هنرمندان خپل ټول عمر د فن شوبې لور کوي، ولی بیا هم ځینې هنرمندان وایي چې د ټولنیز دود دستورونو او ناسمو رویو لوجي دغه فنکارانو ته هغه مقام یا حق نه ترلاسه کیږي کوم چې ورته ورکول پکار دي. اوریدونکو په دغه موضوع باندې خبرې کوو. نن د پیښور نشتر حال کې را جوړ شوی غونډې د شریکوالو سره دغه دستور د دسمبر په 28مه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لپاره جوړ شوی ده. د دې غونډې د منتظمینو په خبره چې یاد فاونډیشن لخوا را جوړ شوی د دې غونډې مقصد فن او فنکار ته پیرزمنی وړاندې کول دي. اوریدونکو په دې غونډه کې را سره د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن بنیاد اخودون کے او مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نیاز علی خان موږ سره موجود دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې ولې یو سندرغاړی یا یو هنرمند خپل ټول عمر د فن د شوبې لپاره وقف کړي خو بیا ورته د ټولنې لخوا اغه ډاډګیرنه اغه حوصله افزایی تر مرګ پورې هم میلاو نشي. سب وجوهات ویني تاسو د ډاکټر نیاز علی سره.
جی ډیره مهرباني. د بد مرغ مونږ چې په کم سوسائٹی کی یو یا زمون د کم د کمی صوبینه یا د ژبینه تعلق ته نو لکه پختون کلچر پختانه نو پختون زچ ماشومو ما نو ما بکت خپل مشرانو ته نکتا پلارتا ترونو ته ما ماگانو ته نو اکثر با اغی د خپل کور چې کمی بچای بوي اغی ته بیلو پټی پسر چولی د ستر به ورته ویل او د خزو به ډیر زیات احترام کولو او دغه چونکه تربیت داسیو نو پاغه تربیت کی به مونږ مر لوی شو او مونږ هم یو تور سرتا ام اغه نظر لرلو چې کوم ورته اغي لرلو خو چې کله ز په 90s کې رغم نو زما په فیملی کې یو قسم اور لګی دو زه خو سړی هم کنه زه خو الکوم کنه یو قسم بایکاټ وشو. بیا یو ټایم داسې راغو چې رب ماته یو نوم راکو یو شهرت را ته راکو نو زه هغه خلک چې زما د کلي نه بهر اوسېده نو هغې بم دا دعوه کوله چې دا ډاکټر نیاز زموږ رشته دار دی خو چونکې هغه مقام ته ورسېدم خو زه سړی وم خو ماته بیا هم دغه ستونزې را برسېره وې. د دې نه زه تېر شوی یم. دا در چې کوم ټارچر دی اوس دلته یو تور سری روزي هغه سندرغاړی یو تور سری روزي هغه اداکارا یو تور سری روزی صحافی یو تور سری روزی استاذ یو تور سری روزی د پولیو کتری اغه د خدمت لپاره زما معاشره په دې ټایم کې د پښتنو معاشره لکه یو وشته مسده جدید ساينسي دور د نن په 50 کال مخکې چې کوم احترام اغه اوس اور بیخیم پاتې نشو او دا قصور چې کوم دی نو دا د چا دی بحیثیت د صحافي ختم زما مخامخ ولاړ دی خو زما په نظر کې ستا دپاره یو ډیر لوی مقام دی لوړ مقام ځکه چې په دې ټایم باندې ته بحیثیت د یو صحافي بچی پریخې کور پریښې او ته د کام د بچو او د کام په خبرې پسې راوتې یې او ته هغه خورې او هغه تبلیغ کې اوس یو اداکاره یا یو گلوکارا چې هغه ټایم تیر کړی دی او دومره خدمات دي د هغه چې په اواز باندې هغه ته واوا کیږي او د هغه په گانو باندې هغه ته ایوارډز ملاویږي خو هغه خلق چې کله د دې اواز د دې جادو نه بهر شي دغه محفل نه بهر شي ریډیو بند کی ټیپ ریکارډر بند کی نیٹ بند کی نو هغه نظر بیا هغه نه ډاکټر نیاز ته لري او نه بیا هغه تور سره ته لري. زنانه تاسو تا ټول عمر ستاسو خدمت وکو او هغه بیا تاسو د شپې خوي د کمروجان یو خپل نوم وو د هغې یو خپل فن وو د هغې یو خپل خدمت وو کمروجان غونتې اواز د هغې غونتې خدمت بچا کړی وي د هغې ګناه څه وه چې تاسو هغه د شپې خوله چې میډیا والا خبر نشي دې کې زه هم شریک مو په دې جرم کې پدې کې سوسایټي هم شریک ده پدې کې ګورمنټ هم شریک دی ځکه چې کوم پورې د ګورمنټ په لیول باندې دې خلکو ته هغه عزت نه وي ملو اگر ریسپیکٹ نوی ملو که زیاده خبر را به نسبینه لکه سپینه به خبر داسی وی چې خلق پوچ دا ډم دی یا دا ډم ده نو ته چې په کور کې سوشل میډیا باندې څه ګورې نو ته څه شي
ډاکټر نازلی صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وایي چې څنګه به دا فکر بدلیږي چې اوس په جنکو کې دا حوصله راشي کې هغوی شوق لري د فن د شعبې سره نو په ډاډ را وړاندې شو کورنۍ مرسته وکړي
زه دیزی پور را رسیدلی یم زما بچی اوس مختلف دي هغه بالکل چینج دي هغه نه ډم پیژني نه ډمه پیژني هغه وایي چې فن هغه وایي فنکار زما په کلو کې زما په پښتونخوا کې یا په پنجاب کې هم اغي ورته اردو کې سوې امر ته مراسي وي خدغه بيماري زما په دي وطن کې ډېر زیاته ده چې کومه پوری اډوكيشن نوي عام شوه چې کومه پوری ما خپل غریوان کې نوي کتلې چې کومه پوری ما خپل لار نوي سم کړې نو بل ته ګوته ندي نیو خو زه دا وایم چې فن او فنکار دا د رب د طرف نه ده دا کریشن چې کوم ده دا د رب د طرف نه کیږي نو ته رب سره جګړه کولې شي دا دی ټالنت قدر کول پکار دی او په دې ټایم کې د خیبر پختونخوا او کمروجان غونتی خز سره چې شوی دی نو پاغي باندې زم د کام نه مافي غواړم
دا څه تاسو اقدامات یا فکر لري چې راتلونکو وختونو کې دا څه ونه شي د هنرمندانو سره چې هوي پټ پنا پاتې شي
چې کوم پوری حکومت دا نوی هایلایت کړي کوم پوری اویرنس نوی شوی کوم پوری اویر نوی خلک اویر شوی نوی دا هنرمند دے دا فن دے دا فنکار دے دا یو سبجیکٹ دے دا یو لار دا نو اگر پوری بمونگ تا پا دی نظر باندی کتی شی نو حکومت لپکار دی چی دا دی خلکو مرستم اوکی او دا چی سو اشو نو پا دی باندیم حکومت پکار دی چی تا پوسو کچی دا سی ولی اشو
آردی رزیات مننا ڈاکٹر نیاز علی خان
مننا زستا سکو ما
اوریدونکو دا وخت را سره سندرغاړي فوزیا ګلالی هم موجوده ده فوزیا ګلالی لومبه لا پاکستان ټلویزیون نه قریبا درې لسیزې وړاندې د یوې اداکارې په حیث مخې ته راغلی وه خو وروسته یې د صداکارې او سندرغاړي په توګه هم وپېژندل شوه د دوی نه به پوښتنه کوو چې د یوې زنانه سندرغاړې اداکارې او صداکارې په توګه یې دغه شعبه کې څنګه تجربه ولرله او داسې نورې ډېرې پوښتنې
دی تر تک چې کبو هغه ډیر مشکل لکه زمنګ خلک چې دینو دی ته په نظر نه ګوري یا لکه مینه وسره زیاته کوي تدیده پاره باقاعده به ټی وی واغه سو تدیده پاره به بیوی نه ساده نه رنگین ټی وی کو لکه ډرامي روړل او سی ډی پلیئر او تاسو ته پته ده چې هغه ټایم کې به دا سیزن زیاتو په 2003 خبره ز کوم چې کله زر عالم نو په هغه ټایم کې نو دی باقاعده چې ته پته لګی د خپل د نو خارسي می سره تعلق لرما او ما د پرم دا پرابلم راغلی ډیر زیاتې مسلې مسایل راغلی خپل خپلوان می خفه شي او ټولو وی چول اړه داس شو داس شو یو عجیب شان نه وو کنه خو زه ویم چې دا دی غلط کوي غلط زګه کوي چې دا خو الله پاک غ رزق تقسیم دی بس کنه زکه چې څوک ډاکټران شي هغه یې پیسې ګټي څوک ټیچران شي هغه یې پیسې ګټي دا غیر رزق وسیله جوړی کنه منګ ارتستان شو نو بس منګ رزق د لپاره پیسې ګټو زره خبره را کور شي مسله مسائل دي خرچي شي شمانو سبقونه شي نو زویم چې لکه یو سو کاله پورې ډېر مسله مسایلو خپل خپلوانو باندې چا خبر دا کول نه دا لاړل ته خبرې ترې به کولې خپل تروریانی نزیر ماما کاکا دی خو بخره چې لا بړو خو لکه هغه شاندغینو اوس چې کم دی الله پاک مالا کم نغرا کو مقام را کو او زدی فلټر علم ما ډی سترګل کو ډی رغم کو داسې کار مې نو کړی چې زما خپل خپلوان په شرمنده شي لکه هر طرف ته ګوري ګنه خو بیا دادی چې غي پډیر خو خوشبو کې دی لکه څوک وکیلان دی څوک ډاکټران دی څوک ټیچران دی څوک د پولیس ډپارټمنټ کې دی نو بس هغه بیا رو هغه زما هغه دغه ډیر زیات متاثر کړه ځکه چې زه بچر تم لاړم یا باغی چر ته لاړم ډیر خلکو مال ریسپیکټ او قدر عزت را کولو کم چې د فن صحیح د فن په دغه معنی باندې پويږي ما بچی هم په دې کې لوي ک مال الله پاک رزق کم په دې کې را کوي
سمره فوزیا ګلالی دغه زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د سندرغاړي په توګه هم یو خپل ځګ جنګلو لري دغه تجربه مو څنګه وا او چې کله تاسو دا شو بخپل کړه نو د خلکو هغه رویه تاسو سره سوا
چې زه خو آرٹسٹ ہوم کنه خدا گنا ویل دا ډیر زیات ایکټنګ نم ډیر زیات ګران کار دی که زه خپل ځاني سوچ وکم کنه ځکه چې کله ما زما خو ډرامه کړې وه او د چا امید هم نو د چا سوچ کې هم نه نو چې فوزیه ګلالی به داسې ګانه ویلې شي یا به د هغه یواز خلکو ماته ویلي لایک زیاده لایک سیب دی خدای بخي زمونږ ډیر ښکلی شاعر هغه چې کوم کلام ولیکلو سحر کې نو به ماته ولېږل نو هغه به ما هغه خپل انداز کې به مې ووینو هغه به ما هغه ته واپس ولېږل نو هغه به دې یې ګلالی اب ډیر زیات مینه ناک انسان گانو مته یہ گلالی ستا پواس کی درد دیتا گانا وے مڑ زتا د پر گانی لگم ولا دیگو بخیغه خور گانی دغه ماته ملونو شو نه ما وی خو داد چی بیا یو کسو بسغه ماته یو رز اس یو یم لیو جنی گور چی گانی وی نہ ما وته گپ کی مے تاس ل جنی کی راشی کو تاس نو تختی پتہ نہیں چھ جس چلے مے بس مال پریکٹس را کے بس بدل وے ماته ز مڑا تا تا گور پہلے سارے گما پد اس دکا نو پاری زما ز خبر دس ل ذہن میں غشو مے ددی سی مے چارٹس شنو خور یو کار کولی شی ڈائریکشن کولی شی اغه کیمرہ ور کولی شی اغه سٹل فوٹوگرافری کولی شی اغه سنگنگ کولی شی لکه یو تخلیق تے اللہ پاک ور کی گنا نو بس ما یو ٹرائیو کا ٹرائیڈی رہے شو یار بس ٹپی رالی
زیاد زم گن فنکاران دغه سی دی یو گلم کی تاسو په خپلم د اغوی د خلی اور ایدلی چې اغوی ته خلق خو مین ډیر ور کی اغوی سندرم خو خی خو د ځان لپاره د عزت بیس نه غنی کورانه پدې خلک تاسو سوای
چې کوم ناپوې خلک ته بداسي چل کی ګور هغه کدا سي زمونی چې ردا تخلیک دا رزق ورکول دا د الله دا ډخه دی هغه سو کوم نشي تانه نیوي د آرټس د آرټست او د سنگر دا دوړه شوبې دا سيدي چې زم چې دا دوړه ګران کار دی دې کې ډیر ژوند کې انسان حوصله بایلی د خپل خپلوانو تانی او پیغورونو دا غي درونو ته خلکو سره خبره نشي کولې یا هغه اهمیت نه ورکي خو چې کله زنانه همت وکي نو زموږ چې هغه خپل پہچان جوړ کی کنه نو دا خو تاسو ته پته زمنګ کده پاکستان څومره ښه ارتستان یا سنگران دي هغه نن سبا په کم کم نغه کیدی تاسو په خپل ګوره او کده انډیا دي کده لکه 800 ترون کې خلک دا غي د پر سرحد نشته دي ارتستان او د سنگران پر اس سرحد نشته دی هغه ارزه کې کار کولی شي څوک څومره پویږي نو هغه غشن بیل بیل کار دی آرټست اکټنګ کول او غانا کول خو غانا دا غي نه زیاته غانا دا غي نه زیاته ګران کار دی زما مچ دا یو فن دی او د دې خلکو چې کم تنگ نظری ده دا داغي خپل سوچ دی داغي خپل سوچ چې کم دنه نه څنګه دی کنه اب بل د پراغ شان سوچ کوي وای مشران وای کنه وای چې ته څومره د زړه اخی نو هغه شان پکای چې خپل کردار نام خې زمنګ امی بمنګ دی بچي وي سبق لګوي خو پاغي عمل زیات کوي سوچ زیات کوي فکر زیات کوي اسلامي لحاظ سره شریعت لحاظ سره ټیک ته منګ مای چې منګ دې څوک پکور کرا کی دنه خو لکه چې انسان مجبوری راشنو به بس کوي نو زمای مچ دی ته تنگ نظری نه پکار داسې خلکو ته حوصله ورکول پکار دی حوصله خو ورکی زهر خبر زکه خوغه دونه هیڅ شي که هاي حوصله نه ورکول نو دی بچته داسې راتل دی ته باغه دغه دونه پبلسټی نه ملاوي دا دومره مقام بوته نه ملاوي دو لکه یو کریکٹر دی هغه موږ دغه په دغه کرا ولو نوکر په کریکٹر کې خوچاږي کې هغه مارجن نه هغه کسان د سومره زیات دغه ملاوي شي هر یو دغه کې راځي هغه دونه هیټ لاړ شي پس وجه چې دی خلکو خوښ شي دی ته په درون نظر پکار دی خو زم چې دی خلکو قدر کول پکار دی ځکه چې دی زمنګ د ثقافت ژوندۍ ساتلې دی څنګه پښتو ژوندۍ
حال دستوری والو سربا خبر و اترو تا دوام ورکو
خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست ایکشن فاونډیشن لخوا را جوړ شوې ده. دلته هنرمندانو سره خبرې کوو.
اوریدونکو، دا وخت سندرغاړی وصال خیال را سره موجود دي. د ټولو نه وړاندې وصال خیال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه، خدای خوشاله ساته، یو جهان مننه. او زما والد صاحب سره ګرځېدم، اکثر به زموږ به یو شوق پیدا کېدو چې را چې زم په دې سټیج باندې به څنګه زه به پرفارمنس کوم، څنګه د هغوی په اجازت باندې. نو بس بیا زه د فن طرف ته راغلم، او بیا مې د خپل مشر ورور د انور خیال نه د موسیقۍ زده کړه وکړه، او بس تر اوسه پورې لګیا یو د خپلو مینوالو خدمت کې.
اصل خیال صاحب، دغه زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې دې فن ته چرالی تاسو، نو بیا د خلکو هغه رویه څنګه وستاسو سره، د ټولنې رویه څه وستاسو سره، دغه تجربه زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ.
خوشاله اوسې. اصل کې زه خو د داسې کورنۍ نه، شکر دې ما هغه زده کړه وکړه، او داسې د کورنۍ نه زه راووتم د موسیقۍ ته، چې ډېر د عزت په وخت کې، او تر اوسه پورې شکر الحمدلله چې چرته زم نو که یو افسر هم ناست یو کورسۍ باندې او چې خبر شي دا د خیال محمد صاحب زوی، هغه ماته خپله کورسۍ پرې دي. نو مونږ خو شکر دی چې څومره هم لکه دا فن کړی، ډېر په عزت باندې، ډېر په احترام باندې، او د بابا ته دعاګویو چې هغې مونږ ته داسې یو پلیټفارم پرېښی دی.
مثال خیال صاحب، زمونږ کومې سندرغاړي دي زنانه، هغوی کمې لیدلې کېږي په دې شعبه کې زیات تره، نو تاسو څه ګڼئ چې واقع د دغه زنانه حوصله افزایي نه کېږي، ځکه دې شعبې ته په کمه شمېره کې راځي؟
خیر، د زنانو که د فن په حساب سره وي، نو هغه خو تاسو ټولې دنیا ته پته چې څومره، که د ګلنار پانې والا راواخلې، کشور سلطان پا زمان نیاوه، الله دې وبخي دا چې کم روزانه باندې دا ټول لکه دی خو خپل نوم پیدا کړي خوغدي چې کوم وختونه تیر کړي دي تر اوسه پورې د خلکو په زړونو کې پراته دي او موږ هم په فخر کوو انسان په زنانو سندرغاړو باندې لکه شرمېږي خو زه فخر کوم په خپل نیا په کشور سلطان باندې زبان یا وا هغه د پښتو د موسیقۍ جبې چې څومره خدمت کړي دي نو هغه شانه پټ نه دي نو دا خو کزنن سبا دور دا چې نه کې کراشي نو دې کې مدا وی چې لکه بس روزي یو سو سندري وي یو غانه مشهور شي بیا ځان پسې شاته سبا ټوپک مارو بدماشان درې یو بس کیسه ختم شي او دغه نو خواغه وختونه بیلو او دا د دې وخت دا کیسه بل رنگ دي
سم دا وصل خان سے بیا ایشور سلطان ارواخادی نوروست چستا سونیا و دا اغوینه پس سوګ زنان سندرغاړي تاسو د کورنۍ نه ولې مخه ترانغله
زمونږ د مور طرف نه فیملی کې ایشور سلطان په بیا دا غینه پس زما خپل مور کې چې هم واغیم پر ریډیو پاکستان کې اوسو سندرې زما بابا سره مہرونسان جانانا باندې مشهور زما بابا سره یو سندره واغم تر اوسه پورې ډېره مشهور ده تانه بازار کم تور سترګې سره لاسونه ګرانه یار او بیا هغې نه بس زمونږ بله یو ترور وه چې شایستې په نوم وه په وږمې په پروګرام کې باقي کمپیرنګ کولو خو بس هغې نه بس بیا او زمونږ د پلار طرف خو مونږ لکه داسې هېڅ څوک هم لکه ما په خپله هم یو آرټسټ کړی وه خو بس ما واده کړه بس زما په کور ناست تقریبا شل کال شو
نه وي که څوک جنکۍ سندرغاړي راتلل غواړي نو څه مشوره ورکوي تاسو هغوی له
نو بس عمدہ مشورہ دا چې څنګه پخوانی سندرغاړو یو نوم پریخو یو عزت پریخو دا سه محنتونه کړیو دا سه دي زمونږ دی راتلونکي نسل تم خواست چې بس دا بس دی راشي دا ټیک ټاکونو ډیر شوقیان وي د دې نور لکه په دې ویډیوګانو ډیر اواز کار کوي د ریډیو پاکستان د لارې پاکستان ټلویزیون نه کار کوي چې سبا د ملک لپاره ترانې وکړي خپل ملک یو نوم روښانه کوي بس تک زما یو مشوره ده ورته
زیاته مننه وصال خیال سے تاسو مشال ریډیو لا وخت را
ډیر مننه تاسو یو جهان مننه یو نړۍ مننه خوشاله اوسئ
اوریدونکو دا وخت را سره سندرغاړي زهري زمان موجود دي دوی د 13 20 کلونو راهسه د فن د شوبې سره تړلې دي د دوی نوم پښتني کو چې پټولنه کې زمونږ فنکارا کما ډل چې دا د هغه سره د ټولنې رویه سي
اللهم خوشاله بات صاحب لمړي خوشاله که بس زستا ډیر شکریا دا کومه خو نن سبا حالات دا سیدی شي رویه ک د یو سړی هر څنګه خو زموږ شوب چې کم دی او فنکار لا یو سندرغاړ خپل حق نه ور کوي نو په دې وجه باندې زموږ زما په خیر چې دا شوب زم ډیر خکته طرف ته روان دی بس کروزی دا چې چا په لاس کې دا کار د خلکو لاسا
او تیر وختونو پرتلا اوس سفر فرق وی نه دا فنکارانو سره د خلکو رویه دا غوي معاشي حالت چې کوم معاش غوي تر فن د شوبې نه تر لاسه کیږي هغه خوالي طرف ته تل کنه
نو مخکې چې کوم زمو فنکارانو زمو فنو هغه ډیر مخکې روانو خو زما په خیال چې د 2014-15 نه دی خو ډیر په خطر روان دی ډیر زیات په خطر روان دی
نو تاسو وجه سوي نه ده
نو وجه خدای چې یو خو دا ما د درې ورځې نور مې لري چې لکه زمو کوم کمپوزران دي نو هغه یو سنگر ته یو سندغاړي ته نه ګورشي دی په کم لیول دی د سره دنه کم کار غشتل په کار دی زما کار یې کم کار کول شم هغه د بل نالي د بل کار زما نه اخلي نو د دې مین وجه دغه را چې دی یو سړی کم کار وي هغه دی بي دي اغشتین شي یاتي اخلي نه نو مین وجه دغه ده چې لکه حقدار ته حق ملو نه شو بس دغه مین وجه را
بل د دینه علاوه کومه د ټولنې خبرو کې چې د دې بیا د فنکار چې کومډل څنګه چې ما وړاندې وي د دوی سره رویه څنګه
نو د فنکار خو زه په خیر شي اخیری کوم حال یې هغه ټیک نه ری په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خو بالکل نه ټیک نو په کارداري چې لکه دوی سره کم از کم حکومت نه شي کوم خلکو ته کار غشي دا خلکو سره امداد وکي
بل دا غیر سرکاري ادارې یا د فنکارو د خېګړې د پاره چې کم تنظیمونه جوړ شوي دي د دوی د طرف نه تاسو سم رستوي نه
بالکل نه بالکل نه دا شوي او البته لدا عمران خان شکل اولمبی حکومت ودل خیبر پختونخوا کی نو اغا پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی او اغه وخت کی زمو فنکارانو له 30 روپیا میاش مقرر کړي وا زمو په خچ اول 10 میاشتې ورکړو بس داغه نه پس بیخي بند هیڅ سم نشته داغه نه پس
س وای تاسو چې د دې د پاره بیا خاص کر د خزو سندرغاړو د پاره چې د مخ کې نه کمی دي بس داس اقدامات کول پکار
دي فنکارانو خلق زیات تر غریبانان دي خو د دې چې کم سربراهان دی غویله پکار دی چې کم غریب فنکار دی کم کمزور فنکار دی سندرغاړي یا مثلا رامو کې کار کوي چې د سرسنه سره مرسته وکړي شي که هر یو سر نشي نو چې دی کمزور سره کم از کم وشي
سم ده بعض فنکاران یا هنرمندان دا خبره کوي چې دوی ته کار نه ملاويږي نو په دې اړه تاسو سوي دوی ته کار نه ملاويږي کنه د شوبې ته دخل کو راتګ یا د زینو خلکو غ فنکاران غ دلچسپي کم شي
مقهر چاته ملاویږي او مان ډیر خلکو ته پوسم کو چې لکه ته د سکرین نه اوټي نظر ته مزه اوټي مې زما کم حق دې زو سره خپل حق واړ مال حق نه راکینو زه نه کومه چې زه نه کومه د قشن ته زما په شته نور د دنیا خلک دي فنکاران دي چې غوی له خپل حق نور کوي دا غي وجه غوی هم نه کوي نو بس الډي مخه نه ملاویږي
خو فنکاران سره هم دغه مسلې دي کوم چې د نارینه او هنرمندانو سره
چې خل سره کم دي
د دې وجه دغه نه ده چې په دې شوبه کې خځې فنکاران کم دي ځکه هغوی ته موقع ډېر ورکړ کیږي که څنګه
نو بس دا خو د هغه خلکو خوخر د هغه خلکو کار دی چې کوم خلکو په لاس کې دا کار دی دا خو هغوی کوي او بس
اوسنیو وختونو کې هنرمندانې راتلل غواړي څوک سندرغاړي جوړېدل غواړي د هغوی لپاره د معاش ذریعه ښه ده
نو بس تا خود هر سړی تخپل پته لګي زبر تخپل خبر کوم چې الحمدلله ک په مایو سړی غانه کوي او کنه کوي زما خپل کارونه شکر الحمدلله خډیر دي ک په مایو سړی غانه کوي نو ور به کوم مال زما خپل حق را کوي زما حق نه کوي بالکل نه کوم
اخر نه پښتنه د زهیر زمان صاحب ک یوازې د یو هنرمند سندر او ویل یاد دي شو به د معاش ذریعہ نو هغه له گزاره کول اسانی ک ګران
زما په خیال په دې حالاتو کې خو هر چا ته ګران را ځکه چې حالات دا سیدی چې مثلا یو سړی لس روپے ګټي نو شل خوري نو په دې حالاتو کې هر چا را پا ګران را
ډیر زیات مننه زهری زمان سے تاسو مشال ریډیو لو وخت را
الله مبا سات الله مخشار کړي را مې روان ستاسو لو وخت را کړ
او ریدونکو داو د دیو نه تاند هلی پروگرام او مونږ په تاسو لا خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو او بیا په ځانګړي توګه د خځو هنرمندانو ته ورپېښو مشکلات په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر درسي زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي